سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. فایل په خبرونو کو سیګاریا په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرمفتش دفتر کانګرس ته په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان په تړاو 8 میلیارد ډالر مهیا کړي چې د دې پیسو ډیره برخه افغان اتباعو یا کډوالو ته ځانګړې شوې ده. د سیګار په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو راغلي، په دې پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوی جوړ شوي صندوق ته انتقال شوي دي. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاده موده کې تر 2 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځانګړې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش په خپل راپور کې د طالبانو له لوري د ښځو خلاف د اقداماتو په خاطر د کانګرس له غړي غوښتي چې باید افغانستان ته بشري مرستې په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. سیګار په دې اندېښنه ښوولې چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په غبرګون کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان له حالاتو خورا وړه استفاده وکړه او د ISI تر څارنې لاندې مدرسو کې افغان هلکان چې اکثر یې پښتانه وو د عصریتوب او زده کړو خلاف وروزل. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د تعلیم مخالفت د پښتنو له کلتور سره تړاو لري. د منیر اکرم دا څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستاني سیاستوالو له توند غبرګون سره مخ شوې او د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې منیر اکرم د خپلو خبرو د سپیناوي لپاره د کمیټې ته اظهار کړی هم دی. د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې په یو ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي. د کوارټ د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل یو مسافر وړونکی فلاینګ کوچ ګاډی په تونل کې له بار وړونکي لارۍ سره لګېدلی. په پیښه کې د نعیم خبره 12 کسان وژل شوي او یو تن ټپي ده. دی وایي د مرستندویو ادارې کارکوونکي سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او ژوبل کس او د وژل شوو جسدونه یې د کوارټ لوی روغتون ته ورسول. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافر وړونکی ګاډی له لکی مروته د پېښور پر لوري روانو چې د پېښې ښکار شو. تر اوسه په تونل کې د ټرافیکي پېښې لامل نه دی معلوم، خو نعیم زیاتوي چې د پېښې پلټنې روانې دي. کوارټ سورنګ یا تونل د جاپان په مالي مرسته جوړ شوی او په 2003 کال کې د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. د غره په لمن کې دغه تونل یوه برخه په کوارټ او بله یې له آدمخیل درې سره نږدې پرته ده. په دغه شاوخوا 2 کیلومتره اوږده تونل کې دوه طرفه سړک دی چې پکې د رفتار حد ټاکل شوه. د جنوري په 9 د کوارټ په تانده بند کې د یوې کښتۍ او اوکتو په پیښه کې د مدرسې د زده کوونکو ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل شول. هغه ماشومان په مدرسه کې د حفظ تر بشپړولو وروسته ښوونکو په چکر بند ته بولي وو. پر هماغه ورځ د بلوچستان په لسبیله کې له پله څخه د مسافر وړونکي ګاډي پرېوتو په پیښه کې 140 کسان ووژل شول. طالبانو د هند له لوري د خپل هیواد د 2023 کال په بودیجه کې افغانستان ته د 60 میلیونو روپیو د ځانګړي کېدو ارکلی وکړ. د هند مالیې وزیر نرمالا سیتارامن د چهارشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې وویل دا پیسې د افغانستان انکشافي چارو ته اختصاص کړي دي. هند د خپل هیواد د تیر کال په بودیجه کې هم همدومره پیسې د افغانستان پرمختیایي چارو ته ځانګړې کړې وې. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سویل شاهین پرون هندي رسنیو ته وویل چې دوی له افغانستان سره د هند د دې مرستې ستاینه کوي او باور لري چې دا به د دوو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا سره مرسته وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي 12,000 په زړه سوري ماشومان یې ثبت کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. د دې ټولنې ویاندوی عرفان الله شرفزوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له 2008 څخه تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 1,500 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې ده. د په وینا دا پروسه د یو کال په مخه درېدلې وه، خو له تیرو 5 میاشتې راهیسې بیا پیل شوې ده.
دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره نږدې 12,000 نور د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومان ثبت دي چې موږ مسلسل هڅې کوو چې له بهرنیو هیوادونو سره هم په دې اړه قراردادونه لاسلیکو تر څو دغه ناروغ ماشومان بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره ولیږو.
پخوا ډیر شمیر زړه سري ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته استول کېدل. د سري میاشتې د معلوماتو له مخې په تیرو 5 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونو کې 130 راتیاترنه تداوي شوي او کورونه ته تللي، خو په دې موده کې 12,000 نور ثبت شوي چې باید په داخل او یا خارج کې تداوي شي. د عراق د بهرنی چارو وزیر فواد حسین د خپل واد او سعودي عربستان ترمنز د همکاریو د زیاتی دو غوښتنه وکړه. د دا غوښتنه پرون په بغداد کې د سعودي لباندنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړه. د عراق د بهرنی چارو وزیر بغداد ته د خپل سعودي ساری سفر مهم وباله. وی ویل دا سفر په داسې وخت کې شوی چې په سیمه کې ګڼې ننګونې شته. د سعودي د بهرنی چارو وزیر په عراق کې د خپل واد د شرکتونو له لوري پانګونې ته چمتووالی وښود. عراق له ډېرې مودې راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په وروستیو اونیو کې د پیسو ارزښت پرلپسې په کمېدو دی. او د سپورت مینوالو ته هم دا چې په کابل کې د نهو ولایتونو د څه باندې 150 لوبغاړو ترمنځ د تکواندو سیالۍ شوې. چارواکو ویلي دا سیالۍ د تکواندو د ملي ټیم د پخواني سر روزونکي کوریایي ماستر منسن هاګ د هڅو د درنښت په خاطر د هغه په نوم پلان او ترسره کړي. په دې سیالیو کې اتل لوبغاړي د تکواندو د فدراسیون پر ردبندي کې ځای پیدا کوي چې بیا په نورو سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کولی شي. منسن هاګ څو کاله د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم سر روزونکی و او د هغه د هڅو په برکت روح الله نیکپا وتوانید په بیجنګ او لندن کې د المپیک له لوبو د برونزو مډالونه وګټي. ښاغلی هاګ د ګڼو نورو مډالونو او لاسته راوړنو په ګټلو کې هم د افغان لوبغاړو لاسنیوی کړی او هغوی روزلی دي. رابشو اول مطلب ته. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ورستوي سرګندونو د هغه واده او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه لپاره ولیدي. منیر اکرام د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې ویل د افغان جنو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونه د دین پر ځای د پښتنو په کلتور پورې تړلی دي چې پکې ښځې د محدودیتونو ښکار دي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو کمیټې مشر محسن داوړ پرون ازادي راډیو ته ویل چې له اکرامه د کمیټې پراتلونکي غونډه کې د خپلو سرګندونو سپیناوی غواړي. د ملګرو ملتو په غونډه کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل پر زده کړو بندیز د پښتنو کلتور نه بلکې د طالبانو د کلتور ښکارندوی کوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د چهارشنبه په ورځ په ملګرو ملتو کې د افغانستان په اړه په یوه ناسته کې وویل پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه له دینه سرچینه نه اخلي بلکې د پښتنو له عجیب او غریب کلتور سره تړاو لري. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر محسن داوړ بیا وایي چې د دې تر مشرۍ لاندې کمیټې پریکړه وکړه چې منیر اکرم د خپلو څرګندونو د سپیناوي لپاره احضار کړي. د په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازي څرګندونی د نه منلو وړ وبللې.
موږ راتلونکي چې کوم میټینګ دی په هغه کې موږ سره وخت دی په دې 1.1 اجنډا باندې چې باید د خپل الفاظو یا د څه کوم بیان کړي دی نو دې باید د هغه وضاحت کی او د بیخي د یو قوم غلط تشخص خودلې دی او دومره مهم فورم باندې او د ټول ملک نمائندگی کوي او د ټول ملک په نمائندگی د دنیا په دومره مهم فورم باندې د یو ملک د شناخت خرابولو کوشش کړی دی.
د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړي افراسیاب خټک د منیر اکرم څرګندونې پښتنو ته سپکاوی بللی او پوښتنه یې کړي چې آیا پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي؟ د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود بیاخیل هم د پاکستان د استازي پر څرګندونو توند خبرګون شولی او ویلی دی چې د دیورن کرښې دواړو خواو ته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ځي. د ویلی چې متعصب طالبان د پښتنو د ټولنې استازي نه دي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم ادعا کړې و چې اکثره طالبان پښتانه دي او کلیوال پښتانه نه غواړي چې انجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د عمران خان پر څرګندونو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیرو افغانانو تون عکس العمل وشوه. د پاکستان د استازي پر څرګندونو په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق چې له منیر اکرم سره په غونډه کې حاضر وو عکس العمل وشو. دوی ویل چې طالبان هم د کلتور په پلمې د ښځو د کار او زده کړو مخه نیسي خو حقیقت دا دی چې دا د افغانانو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against اسلام. دی ار نوت اسلامیک.
د دوی اعمال او چلند د اسلام پر ضد دی او غیر اسلامي دی. دا د افغانانو کلتور نه دی. زه غواړم دا یادونه وکړم او د سفیر منیر اکرم له خبرو سره مخالف یم. دا موضوع هیڅکله د افغانانو ان د پښتنو کلتور پورې تړلې نه ده. د پښتنو هغه سیمې چې د همدې ډلې یعنی طالبانو له خوا شل کاله کنټرولې دي، ښوونځي پکې سوځېدل او نجونې او هلکان ښوونځیو ته نه پرېښودل کېدې، دا یې اصلي علت دی.
دات واز د مین کاز.
تا طالبانو د 2021 په اگست کې لږ پژم ټولګي پورته انجونې له زده کړو منع کړې، خو ژمنه یې وکړه چې په پسرلي کې به ټول ښوونځي پرانیزي. خو دوی د خپلې ژمنې خلاف نه یوازې لږ پژم ټولګي پورته انجونې زده کړو ته پرې نه شودي، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم پرې بندې کړې. طالبانو د ښځو خلاف د اقداماتو په دوام کې حتی په ناحکومتي موسسو کې د هغوی پر کار بندیز ولګاوه، او تر ټولو په روسي اقدام کې د پوهنتون لپاره د کانکور په ازموینه کې د نجونو ګډون منع اعلان کړ.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي له پښتنو سره د طالبانو د افراطي اعمالو د تړلو اداره دوي، او په عین حال کې وایي پاکستان چې د ستراتیژیک عمق لپاره د طالبانو ملاتړ کاوه، اوس په خپله د طالبانو او نورو سختدري ژډلو په ستراتیژیک عمق بدل شوی. ښاغلي جلالي دا خبرې له عصمت ساروان سره په مرکه کې وکړې. د په پیل کې د دې پوښتنې په اړه چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر منیر اکرم د دې خبرې په اړه څه وایي چې د طالبانو له لوري د ښځو د تعلیم او کار مخنیوي د پښتنو له کلتور سره تړاو لري.
افراطیت او تروریزم قوم پورې مربوط نه دی. هر قوم، هر مملکت کې، هیواد کې تروریستان موجود دي. د هدف دا دی چې طالبان د پښتنو نماینده وګڼي، او هغه افراطی پالیسیګان چې دوی لري هغه د پښتنو د فرهنګ یو جزء بولي. دا لویه اشتباه ده او لویه بې عقلي ده. په دې کې پاتې کېږي طالبان نه د پښتنو نمایندګي کوي، نه د افغانستان نمایندګي کوي، نه د اسلام نمایندګي کوي. دوی یوه افراطي ډله ده چې دوی ایدیالوژي د داعش او یا د نورو تروریستي ډلونو هیڅ فرق نه لري. او افغانستان په خپله د تمدن مرکز دی، دغه پښتنو نه دي، نو قانونونه پکې موجود دي او د تمدن یو زانګو ده. په یوزات او ښېګڼې نور هېوادو ته هم رسېدلي دي، پاکستان په شمول. د پاکستان د هغه فرهنګي میراثونه چې شته منشا یې د افغانستان تللي. نو په دې برخه کې فقط د هغه غلطې پالیسیګانې چې دوی د روزل شوي طالبانو لخوا په افغانستان پلي کېږي هغه د پښتنو ته منصوبول یا د افغانستان د منصوبول لویه تېروتنه ده، لویه اشتباه ده. تروریستان سرحد نه لري. پاکستان کې پنجاب تروریست هم شته، سندي پنجاب تروریست هم شته، او په نور هېوادو کې هم شته. او دا په قومونو پورې، په فرهنګونو پورې اشتباه نه لري. پښتنو په تېرو ډېرو لویو دورو کې دغه دغه د مدني میراثونه پرېښي دي، هم په هندوستان کې پرېښي دي، هم په پاکستان کې پرېښي دي، هم په افغانستان کې پرېښي دي.
ستاسو په نظر د پاکستان د سفیر یا ځانګړي استازي د دې څرګندونو اصلي هدف څه کېدای شي؟
دا داسې یوه خبره ده چې دوی خپل اشتباهګانې پټوي. داسې اشتباهګانې چې په کلو کلو دوی د ترګرو د روزلو له لارې کوشش کاوه چې د خپل اهدافو دپاره، سیاسي اهدافو دپاره د هغوی کار واخلي، د افغانستان په ځای د پاکستان په ځای. دوی هغه اشتباهګانې غواړي چې لفه کې او دا ټول د طالبانو پالیسیګانې پښتنو ته راجع کړي. الان کې تا خبره غلطه ده. څو کاله مخکې په اروپا کې همدغه ښاغلي اکرم منیر اکرم سره ما په یو مباحثه کې شرکت درلود. په هغه وخت کې د جناب د دغه ادعا کوله چې په افغانستان کې پښتانه په ظلم کې دي، پښتنو باندې ظلم کېږي، پښتانه د یو مسلط قوم دی، باید ظلم ورسره ونه شي. الان کې په افغانستان کې په هغه ظلم نه و دي، قدرت کې و. په عین زمان پاکستان ظلم دی، پښتانه تر ظلم لاندې و، ځکه چې په هغه وخت کې دی هغه د پاکستان پښتانه اصلا د پاکستان دی قانون حمایت نه درلود، ځان ته قانون درلود او هغه چې د انګریزانو لخت ورته پاتې. دا مباحثه څو کاله مخکې او نو چې خبره برعکس ده چې د پښتنو فرهنګ دی او دا د فرهنګي افراطیت موجود دی.
جلالی صاحب، څه فکر کوئ چې لا هم پاکستان په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق په لټه کې دی؟
په د تیرو ډیرو تلو کلونو کې یا دغه مخکې پاکستان کوشش کاوه چې داسې ډلې وروزي، کومک ورسره وکړي چې هغه د پاکستان د اهدافو دپاره د استفاده مورد وګرځي، هغه کار واخلي، مخصوصا د افغانستان په ضد د هند په ضد باندې. په دې کې پښتنو د پښتنو ډلې هم موجودې وي، د منځګړي آسیا ډلې هم موجودې وي، خوره پاکستاني ډلې هم موجودې وي. او د دوی لپاره ځینې تروریستان خو چې دوی په ګټو استعمالېدل، دین تیرستان دادو چې د نورو هیوادونو کې ګډوډي راوستل او په دې فکر کاوه چې په دې جمله کې په دې طالبانو د کوشش دله د کوشش کاوه چې ک طالبانو ته مرستو کې کومک ورسره کوي او لارې د قدرت تر رسیدو ته اوره کې په افغانستان کې او نفوذ ورسره لري د افغانستان یو ستراتیژیک اوف پیدا کړي افغانستان یو ډیر ستراتیژیک اوف چې د هندوستان په خلاف په داسې حال کې د دې یغ دغه اوس هغه کښ چې دوی کړی اوس یې دی په هغه وخت کې اوس په شرایط داسې راغلي دي چې افغانستان کې چې طالبان دي یا نورې ترهګرې ډلې دي القاعده ده یا د منځنۍ آسیا نورې ډلې دي یا د چین په ضد دغه ډلې چې موجودې دي دغه ټولې افغانستان کې په خپله پاکستان د دوی ستراتیژیک اوف ګرځېدلی دی پاکستانی طالبان همدا غوډونه اوس کار اخلي د طالبان په مرسته پاکستان د ثباته کې دوی هغه کښ چې کړی دی
د افغانستان د کورونې چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ملګرو ملتونو د سفیر منیر اکرم دروستي څرګندونو په تړاو خپل خبرګون له موږ سره شریک
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټیرا بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونه درنو دوستانو ته وړاندې کوم ستاسو د سوکال ژوند او پوره روغتیا په هیله درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ماته روشن برابر کړی ده گرانو دوستانو لکه څنګه چې تاسو به حتمان متوجه سیوی است دا څو ورځې کېږي چې زموږ خبرونه څلور ساعته سیوی دي او له همدې کبله زموږ د ځینو پروګرامونو د خبرونه وخت هم تغییر کړی دی او تاسو دغه خبرونه یعنی د روکوسو عزیزانو د خبرېدو وخت هم لږه نورسته د یک شنبه په ورځ د سهار لسو بجو ته راوښته دي او تکرار یې د دوشنبه د ورځې د سهار په درو بجو خبرېږي نو هیله چې تاسو دغه وخت یاداشت کړئ او په همدې وخت دغه خبرونه واورئ نور به تاسو وخت نیسم را به سو سمدلاسه به د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه واورو چې تاسو د پیدا شوي دوستانو او خپلوانو په اړه معلومات راکوي
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلان ومه 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوند وی خپل کوښنۍ دی تسلیم کراسه نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوی السلام علیکم
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادا در ټول کډرمن اوریدونکو او کارکونکو سلام علیکم په دې لم ټول د کرو خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه وروره ما جو کوچنی انجلی پیدا کړی د چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زمرد د یو شناخته کړه د زما ملګری دی نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زمرد سره د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه کوي نو سیده شمیره هم د واتس اپ ده هم د زنګ وهلو ده افغان د سیمه شمیره ده 0 0 1 0 2 8 1 9 شمیره د لبیام در تکرار او 0 0 1 یو تلور دوا ات یو نه ام دغه د واتس اپ شمیره ده ام د زنګ وهلو شمیره ده کولای شئ چې موږ ته په همدې شمیره باندې میسج وکړي یاره ته زنګ وهي موږ یې ورته عکسونه هم ولیږو د اتو کالو تقریبا د اتو کال پر شاوخوا باندې نجلۍ ده نو تقریبا د یوې میاشتې راهیسې زموږ سره ده او تیار روشان صاحب ستاسو خنډې مننه کور مودان چې زموږ پیغامونه خپروي
ګران ورور اختر محمد خادم صاحب ستاسو څخه ډېره مننه چې د دغه پیدا شوې نجلۍ په هکله مو د ازادي راډیو ته دغه پیغام رالېږلی دی خو تاسو د دغه نجلۍ نوم نه دی اخیستی نو لطفا په راتلونکي پیغام کې د دغه نجلۍ نوم هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آزاد خالق هغه پنامه ما دلت په گریش کې ما د باغلانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده د خپل کور لار دین ورکه ده دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چاوه خو بس درایس ما وزایت آزاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغلانیان په کلی کې دار چا چې وو خدای وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلت منځدی کور دی پس پکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي
ګران اورر عبدالخالق خان تاسو دغه پیدا سی وینجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی از موږ څخه مهیل کړی دی چې دغه عکس خپور کړو موږ خو د رکوسو او پیدا سی وازیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو نو به تر بدا وای چې تاسو دغه وینجلی نوم او ځنی نشانی یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای ترڅو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا تاسو ته زنګ وهلی وای په هر صورت لطفا تاسو پراتلونکي کې دغه پیدا سی وکاس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم 00 درنوي و 05 و 0 3 3 5 شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 05 و 0 3 3 5
آزادی رادیو ته سلامونه دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی د دې بابا د زنداور د دې بابا نکته کې کور دی پلار نه مړ دی دا الک د څورلس پنځه لس کال په عمر کې دی زه غواړم چې دغه الک د هر چا وی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 3 9 4 0 1 پر دغه نمبر دې د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دې 03 3 9 4 0 1 دغه لکوي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتشته دی وزه نه کریاله ما او زه دلته کله په یو تل کې کله په بل وتل کې نو ما ولدي او ما د علاقه څخه پښتني وکنه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم فلایم څلور کال کیږي چې مر دی وسلام تاسو خدمتګار
عزتمن اوریدونکو دا وه د هغو ګرانو دوستانو را رسېدلي پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي کسانو په باب یې معلومات راکوه د دوی څخه ډېره مننه اوس په هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو رکوسو و عزیزانو په لټه کې دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادۍ کارکونکو ته دې زما سلامونه نیکې هیلې ورسېږي زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منجوي څخه زما د اکا زوی سخ محمد اکا نمیږي د غلور چورکه د بیبي خدیجه نمیږي د 15 کال کېږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلی ده بور ویشتیانې دي سخ محمد اکا د بیمه نی لري استاد دی نو د 15 کال کېږي چورکه ده نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دي معلومات را کې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دي ماته جنگ وي 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ شماره بیا درته وایم 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ نو زما واتس اپ خراب وو، خپل مد ازادۍ کارکونکو ټولو څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی، ټلیفون مې خراب شو، اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته پل پل بیا دغه دی میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حجم الحق زید ہلمند ولایت سنگین ولسوالی سرکلیہ دا کلیم دا نفر چې د اسما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتره کسوی دی. نو که هر چا ته معلومات وی نو په دا شمیره دی رسره اړیکه ونی سی 0 اویا وسلویر دوسلویر نسو.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمع الله خاکسار له ننګرهار سرخور څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولد کامران، 8 کال عمر دی، د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. تور جامع بتنگ دی عصبی مشکل هم لري. هر چا ته معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 اویا پوره 40 6 اویا 15 اویا وروستۍ کې 3. شمېره بیا درته وایم 0 اویا 40 6 اویا 15 اویا وروستۍ کې 3. او وروستۍ کې روشن نمبر هم درته وایم 0 اویا 14 یولس 6 15. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 14 یولس 6 15. روشن صاحب ښه لږه چې زما پیغام بار بار نه شي کې ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د الله مل.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله ورور، 10 کاله عمر لري، میانه قد او غنم رنګی ځوان ده. محب الله 10 کاله مخکې له خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکي حرکت وکړ. هلته یې د لارې په اوږدو کې نشه‌یي توکي هم کارولې وې. هلته مریض شوی و او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی و. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمېره اړیکه ونیسي تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قراره او زړګی روغ سي. یو لک کلدار هم شیرینی لري، لطفا خبر راکئ. او زما د واتساپ شمیره د 0 اویا 15 شپېته 15 اتیا 16 شپږ اتیا. بیا هم د شمیرې تکرار 0 اویا 8 شپږ 15 اتیا 15 یو اته شپږ. لطفاً پیغام می نشر کی تر څو محب الله سی کورنۍ ډیر زیاته ورپسې پریشان ده. د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو. وسلام د الله پامن نبی الله زبلی.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو سلامونه قبول کړئ. موږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي، د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده. تقریبا 6 کاله کې دلته ایران کې نادرته شوی ده. تر دغو څه پرې څه پته معلومات نشته. سپین ږیری ده، په هغه ټیم کې ګرشناوی وه. د کوړنګ سړی ده، کوړپ په املا ده، املا د کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې تا یو سره مال شریک کړي. که هر چا او هر چا سره نیوالي پیژني ویني موږ سره دا معلومات وکړي په دې واټساپ نمبر باندې. ډېر مهرباني به کور کې الله ډېر سخت خراب شي.
ګران وروره، تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نه ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه ویل. تاسو ویل دي چې اوریدونکي دي دغه واتساپ شمیره ته زنګ وی. نو تاسو د واتساپ نمبر ټول اوریدونکي نه ویني، نو به تر بده وي چې تاسو پر اټلونکي کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتساپ شمیره په خپل وایست. خو نن به زه تاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم. 0098 9 3 3 0 9 3 9 4 6. شمیره بیا تکراروم 0098 4 بته فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی. او رسته بیا 9 نه درې درې صفر نه درې نه څلور شپږ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې، او ډیر مننه ځندې کوم چې دا برنامه یې جوړ کړې ده. ډیر خوشاله یم. زموږ یو ورور دی په نامه سره د رحمت الله، د پلار نوم یې لال محمد دی، د ورونو نوم یې موسی، نعمت الله، اغا محمد او مولوی اسماعیل دی. زه خپله مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم.